دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوسته چې وګړي د ډلېزي وژنې جنگي جنایتونو او بشرزه جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو لګواخ سره مخ دي د دې مرکز پر ریپور کې چې پرون خبر شوه د هغه هیوادونو وضعیت څرګندل شوی چې د دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې تل خودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دي په ریپور کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دی چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپل حقونو به برخې شوی دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوی دوام لري د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده د رسنیو د ریپورټونو لمخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبرکړي بیان کې د غزیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي نو موري ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتیدونکو خندونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کیدو سوداګری ته په سیمه کې سخت زیان اړولې دا تورخم دروازه د فبروري لې وشته مې راځي د مسافرو او باروونکو موټرو پر مخ تړلې ده د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپای ټولنې د ملاتړ پرمټي افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوي کړی دی د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه نن پر خپل ایکس پانه یا پخانی ټوئیټر پادی هیواد کې د اروپای ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خبر کړی چې ویلي دی د اروپای ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې ترلاسه کړي بیرته راستنه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولي د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی ویلی دی هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهالي اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنځشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمېنې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې دروش کلونو راهیسې خبرې روانې وي په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شول د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوې او ترمنځ اړیکې زنډول شوې وي تاکل شوې ده چې افغان څوک وهون کې زکریا زمانی نن ل خپل روسی سیال سره مخامخ شي نو مولي پر خپل په فیسبوک باندې هله څرګنده کړي چې د روسی د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا تر لاسه کړي دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولې سیالي په ترڅ کې کیږي د سکوهنې دا لوبه لس پړاونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي خغلی زمانی مخکې ویلی و چې د درې روسی و سکوهونکو له تر ټولو غوره سکوهونکو سره چې لس پر لپسې سیالي ګټلې مخامخ شي په خپل زمانی یو ل سیالي تر سره کړی چې اته یې ګټلې دي خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په مخ تړلې که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جګړې د جرګي په شکل ناستې هم وشوې خو لای کومه پایله نه ده ورکړې په دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې افغانستان د نړۍ د اتلس هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډلې ایزي وژنې جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له خطر سره مخ دي د افغانستان د بیلابیلو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له هغه شکایتونو مو هم خبره وچی وایي ناثبت شوو سیم کارتونو دوی ته ډېر ستونزې پیدا کړي دي، په ځانګړې توګه د ټلیفوني مزاحمتونو ستونزې. د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي دي، خو بزغلي څنګه کېښونول شي، څنګه وکارول شي او له یو ځایه بل ځای ته انتقال څنګه دی، په دې اړه له یو کارپوه سره مرکه لرو. د روژې په دې مبارکه میاشت کې مو د هغه کارګرانو له ستونزو هم خبره وچی. د ورځ مزدورۍ په لټون ښار ته وځي خو بیرته خالي لاس راځي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا ازادي رادیو ده. د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په مخ تړلې، که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرۍ او د که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشانو ترمنځ جرګې هم وشوي، خلای هم کومه پایله نه ده ورکړې. د دروازې د بندیدو له امله دواړو لورو ته ګڼ مسافر بند پاتې دي. په دوی کې داسې ناروغان هم شته چې په پیښور کې د ډاکټرانو دایمي درملنې ته اړتیا لري. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د تیری فبروري په 28مه د پاکستان لوري تړل شوی د تورخم دروازه نن د 28مه ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. دغه دروازه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو لوري د یوې پوستي د جوړېدو په خبرګون کې د پاکستان لوري تړل شوی. پاکستان تور پوری کوي چې طالبان په یو ممنوع سیمه کې پوسته جوړوي. خود طالبانو حکومت ویلي چې په خپل خاوره د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دغه دروازې بندیدو د دواړه لوري اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ کړي، په ځانګړي ډول هغه افغان ناروغان چې په پاکستان کې له بیلابیلو ډاکټرانو نه په دایمي ډول تداوي کوي. یو شمیر ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغانو روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، خو دروازه لا هم تړلې. د ننګرهار یو اوسیدونکو عبدالله چې مورې د شکرې ناروغي لري او اړ دی چې لږ تر لږه هر میاشت په پاکستان کې شوکت خانم روغتون ته خپل ناروغ وي، سوای د لارې بندېدو سخت اندېښمن کړی دی.
مرجانه مریضه ده، لاره بنده ده او موږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابیږي. کاش کې موږ خپل وطن کې شفخانه لرلې چې موږ مغل ته وروړې وي. موږ بدبختی هم دغه ده.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکو بلال خان چې دا هم ناروغ لري وایي د لارې د بندېدلو لامل د ناروغ وضعیت خرابیږي، خو دا چې هیڅ سی په وس نه دی پوره. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مورکه می د شکر ناروغي لري چې د ډېرې خراب او مزمنه ناروغي ده. نو هر مېش موږ له گاوند هیواد پاکستان څخه ورته درمل لا غوړو چې د غلار اوس بند شوی ده او موږ ته لګ مشکل لري.
د پلازمینه کابل یو اوسیدونکو نور حکیم چې دا هم د سرطان په ناروغي اخته دی، په افغانستان کې له موجوده حکومت او سوداګرو نه غوړي چې په کور دننه د سرطان د ناروغي لپاره یو مجهز روغتون جوړ کړي چې د او د په څیر زرګونه نور د گاونډي ولې احتیاج اخلاص شي.
دلته په خپل وطن باندې د سرطان اسامان الکثر سرمایه گذاري وکي او شفاخانه جوړه کړي چې دغه ټول مریضان او وطنوالان د مجبوریت نه خلاص.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو او د با کیفیت درملو د نه موجودیت لامل ډېر افغان ناروغان غونډي پاکستان ته د درملنې په هدف سفر کوي. د غیر رسمي شمیرو لمخې د تورخم دروازې لټړل کې دوړان دي. په ورځنی ډول ل اویا تر اتیا ناروغان چې سفري اسناد به درلودل په خبر ته د درملنې په هدف سفر کاوه. د تورخم دروازه د 3 فبروري میاشتې له 28مې رئیس د پاکستان له لوري تړل شوې، که څه هم دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لوري او د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په شکل کې ناشته هم وشو، خو لا یې هم کومه پایله نه دور کړي. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفې ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشو چې لاملې دواړو لوري او تا مرګ جوړ له هم ووخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د غلارې د تړل کېدو لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د نړۍ د اتلس هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډلې سي وژنې، جنگي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایاتو له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز ګلوبل سنټر فور د ریسپانسبيليټي ټو پروټیکټ په خپل یو تازه ارزونه کې ویلي، افغانستان د نړۍ د اتلس هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري چې خلک یې د ګڼو نورو افراطي ډلو د ګواښونو ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو له ګواښونو سره مخ دي. دغه مرکز د جمعې په ورځ د مارچ په 14 خبره کړې ارزونه کې له نړیوالو غوښتي چې طالبان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د حقونو د سرغړونو نو لامل حساب ورکولو ته اړ کړی. د ارزونې لمخې د افغانستان وروسته په دویم ځای کې چین او دریم ځای کې بیا مرکزی سواحل بریکنیا فاسو مالی او نایجیریا راغلي دي چې خلک یې له پراخو بشري سرغړونو سره مخ دي. د دې ارزونې په ټکو طالبانو په 2021 کال اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو راهیسې له نړیوالو قوانینو پراخو سرغړونو ته دوام ورکړی او په ټکو یې د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک جنسیتي تبعیض، د خپلواکو رسنیو فعالینو او د بشري حقونو پر مدافعینو فشارونه وارد کړي دي او د کمزوري دولتي جوړښت ترڅنګ نړیوالو مکلفیتونو عملي کېدو ته هم لیوالتیا نه ده ښودلې. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي په افغانستان کې طالبانو ترې د کار او زده کړو په ګډون د ژوند هر ډول بنسټیز حقونه اخیستي دي. د غزنی ولایت یو اوسیدونکي او له زده کړو محرومې فتانې ازادي راډیو ته وویل:
زه له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه تر پخوا هم لري. زه پخوا کولای شو چې تعلیم وکړي او کار ترلاسه شم، اوس د کار محدودیت هم د باندې د تعلیم محدودیت هم دی. ترپونو شاز ډېر له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې د سلو کومو تاوتریخوالو دی سره مخ کېږي. دی نسی کولای ژغ پورته کړي په ټوله کې، یعنې ښځې نسی کولای اوس چې خپل ژغ پورته کړي، روغتیایي اسانتیاوې نه لري. بیا هغه نجونې چې دي د اوسني کس له تعلیمه راګرځول شوي دي، دا ټولې یو قسمه له روحي فشارونو سره لري.
دغه راز ارزونه کې راغلي چې د اسلامي دولت نومې داعش خراسان څنګه پر قومي او مذهبي لګکیو په بیلابیلو سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او دوی له ګڼو ګواښونو سره مخ کړي دي. دا خبره داسې وخت کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د خونړیو پیښو شاهدان دي چې د ګڼو هغو پړای داعش ډلې منلې ده. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز اړینو اقداماتو په برخه کې ویلي چې طالبان باید نړیوال مکلفیتونه ومني، د بشري حقونو سرغړونې ودروي او نړیوال محاکم دي د جرمونو قضایي پروسې ګړندۍ کړي. دغه راز یې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک او حقوقي فشارونه زیات کړي او له دوی سره د هر ډول اړیکې باید د بشري حقونو د درناوي په شرط عادي کړي. په همدې حال کې د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر وایي:
بشری افغانستان په شدت نگران کننده است.
د افغانستان بشری وضعیت په شدت د اندېښنه وړ دی. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو اوس موږ مکرري غوښتنې دا دي چې له هېوادونو سره په همغږي پر طالبانو لازم فشارونه راولي چې ښځې د کار، نجونې د زده کړو او خلک په هر ډول حقونو او سیاسي مشارکت ونډه ولري. دغه راز باید د جرمونو او سرغړونو د مستندولو یو پراخ میکانیزم رامنځته شي تر څو بیا نړیوالو محاکمو کې وړاندې کړل شي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ارزونې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز د بشري حقونو اړوند یو بنسټ دی چې هر کال د بیلابیلو هیوادونو بشري وضعیت ارزوي او خپل راپورونه په دریو روبو کې خپروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 1440 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي په دې هیواد کې د غیر ثبت شوو سیم کارتونو له موجودیت شکایت کوي او وایي دا کار د دې سبب شوی چې دوی ته مزاحمت کوونکي ټلیفوني اړیکې ولري. ځین نور بیا د سیم کارتونو د ثبت د لړۍ هرکلی کوي، خو وایي چې د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې ستونزې باید حل شي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت.
پا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیم کارتونو ثبتول جبري کړي او د میلیونونو سیم کارتونو د ثبت کولو خبرې هم ورکړي، او شمېر افغانان وی لا هم د ناثبت شویو سیم کارتونو له لارې د مزاحمتي ټلیفوني اړیکو له امله په تکلیف دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي فریبا ازادي راډیو ته وویل
ما څو مزاحمتي اړیکې لرلې، اوس همسته کله چې دوی پوسی چې د ښځې غږ دی بیا نمبر په خپل منځونو کې سره یو بل ته ورکوي او یو بل ته وایي چې ښځه ده. خلک لا هم په پخوانی فکر دي سیم کارتونه ټول باید راجستر سي ترڅو د ټلیفوني مزاحمت کوونکو مخه ونیول سي.
د لرو پرتو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې نشي کولای په اسانۍ خپل سیم کارتونه راجستر کړي او له دې اړخه له ستونزو سره مخ دي. د خوست اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
په غزای باندې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته او د دوی کارکونکي کم و. یو سیم کارت باندې موږ 15 ورځې تیر کړل چې بالاخره هغه راجستر شلو، نو یو دوه درې ورځې وروسته بیا مسیجونه او زنګونه راتلل او سیم کارت یې هم راڅخه بند کړلو چې دوی کارکوونکي زیات کړي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو دوی له ستونزو سره مخ نه شي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله هم ورته ستونزه لري.
دلته چې ولسوالۍ ته ورشي نو کوم نماینده چې دې کله یې کله نه بیچي نو بیا درته وایي چې سیستم بند شو بند نه دی، یعنی کله چې بعض وخت کې ستاسو کار راجسترم کې بیا میسج کې بیا شاغه ته بیا مراجعه وکي.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم میلیونونه سیم کارتونه نه دي ثبت شوي او په دې برخه کې خلک لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د ستونزو د حل په هدف د سیم کارتونو د ثبت پروسه پیل کړي او د 26 میلیونو فال سیم کارتونو له ډلې تر اوسه 13 میلیونه په رسمي ډول ثبت شوي. د دې وزارت وایان عنایت الله الکوزي پرون جمعه د مارچ 14 په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د سیم کارتونو د ثبت کولو پروسه عملاً جریان لري او له دې پروسې نظارت هم ترسره کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو شمېر پخوانی مسولین او د چارو شونون کې باور لري چې د سیم کارتونو ثبت کول د افغانستان په امنیتي برخه هم مستقیم مثبت اغیز لري. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته ویل
د سیم کارتونو ثبت او راجستر ټولنې د افرادو د مسؤلیت لپاره د امنیتي بدو پیښو د مخنیوي لپاره غیر مجازو اړیکو د مخنیوي لپاره ډېره مهمه خبره ده. فرضاً د پروسه وسم د ناراجستر شویو او ناثبت شویو سیم کارتونو د خرڅ مسله وجود ولري باید جدي ډول باندې.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت حکومت او د طالبانو د حکومت د پیل پر مهال په بازارونو کې سیم کارتونه له سب پرته د لاسرسي وړ و چې ډیری خلکو او ان د تیر حکومت مخالفینو له دې سیم کارتونو ګټه اخیسته او خلکو ته ستونزې جوړولې. که څوم د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د سیم کارتونو د سب کولو د لړۍ پاړه د جدي چلند خبره کړي، خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د مخابراتي شبکو له لوري دوی ته ښه اسانتیاوي نه دي برابر شوي. دوی له حکومت او مخابراتي شبکو غواړي چې د سیم کارتونو د سب ترڅنګ خلکو ته د ښه مخابراتي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې هم هڅې وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا متحده ایالاتو په اوکرين کې د جګړې د درول لپاره د وو پر مختلفو هیوادونو یا جیو د ډلې د نورو غړو د هڅو کلک ملاتړ وکړ. په اوکرين کې د جګړې د پای تر رسول لپاره هڅې داسې مهال تیز شوې چې روسیې په اوکرين کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. نوری صاحب، له تاسو وګورو.
انصر د امریکا متحده ایالات د روسي په وړاندې جګړه کې د کیف او دغه جګړې د درول لپاره د وو پر مختلفو هیوادونو یا جی و ډله کې خپل متحدینو له پراخو هڅو سره ملګری شو. د مخکښو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه د مارچ په 14 په یو غړې لمه کې وویل موږ د اوکرين د ځمکني بشپړتیا د بقا د حق او د ازادۍ حاکمیت او خپلواکۍ په دفاع کې خپل پریکندم راکړلته دوام ورکو. دا اعلامیه د کوربه کاناډا، متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان او دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي استازو لخوا لاسلیک شوې ده. د جی وو ډلې لخوا په اعلامیه کې اوربند د رسیدو لپاره د روانو هڅو او په ځانګړې توګه د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې د امریکا او اوکراین ترمنځ د غونډې هرکلی شوی دی. په دې لمه کې چې د کاناډا په کوبک کې د جی او هیوادونو د ډلې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبره شوې. همدارنګ ویل شوې چې موږ د سمدستي اوربن لپاره د اوکراین ژمنستایو، هغه چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د یوې جامع عدلانه او تلپاتې سولې پر لور یو اړین ګام دی. په اعلامیه کې همدارنګ له روسیې غوښتل شوي چې د مساوي شرایطو پر بنسټ له اوربن سره موافقه وکړي او په بشپړ ډول پلي کولو سره متقابل عمل وکړي. دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې که روسیه پر یو اوربن موافقه ونه کړي نو نور بندیزونه به اورباندې ولګول شي. البته انسب د جی او یو شمیر غړو د اوکراین د ملاتړ په برخه کې وروسته له هغې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر ملاتړ یو څه بې باوري شوي وو چې ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې ستوغي خبرې د ترمنځ تبادله شوې او خبرو ناندریزه بڼه غوره کړه. خو وروسته ټرمپ وویل چې د ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکایي پلاوی له کتنې وروسته دی یو څه خوشبینه شوی دی چې د سولې هغه وړاندیز چې امریکا او اوکراین پرې سلا کړی وه ښایي ولسمشر ټرمپ ومني. خو په عین حال کې روسیې هم د اوربند هڅو سره سم د په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی. دغه راز د کورسک په سیمه کې هم خپلو پوځي هڅې زیاتې کړې دي. دا هغه سیمه ده چې په تیر دوبه کې اوکراینی ځواکونو په یوه پراخ یرغل سره د دې سیمې ډېرې ساحه لاندې کړې وي او اوس داسې ویل کېږي چې ډېرې ساحې د اوکراینی ځواکونو له لاسه وځي.
ډیر زیاته مننه نوریاس نوری وو چې د اوکراین د سولې په تړاو باندې د امریکا د متحده ایالاتو او نورې نړۍ د وروستۍ هڅو په اړه یې سره جزئیات شریکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا د ازادۍ راډیو ده. د روسي په دی ورځو کې هم د کابل خار په واټونو د هغه کارګرانو غړ غړ ډیره تر سرګو کیږي چې ورسنۍ مزدوریانه کوي. یو شمیر وایي له سهار تر ماخامه د کارمندلو په موخه په واټونو سرګردانه وي خو بیرته تش لاس کورونه تستنیږي. دوی وایي پروژه کې کارونه د پوخه پرتلا کم شوي او د خلکو روزګار هم خنه دي چې دوی ته کار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د ریپورتونو لمخې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته افغانستان کې بیوسلی او بیکاری او بشري مرستو د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
دا د کابل ښار یو له هغو واټونو دی چې د روژې مبارکې میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهاره تر ماښامه په لسګونه هغه کارګران چې ورځینې مزدوري کوي د کارموندلو په موخه راټولیږي او انتظار باسي که څوک یې کار ته ځان سره بوزي. په کابل کې د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هره ورځ د کابل ښار پر یوه واټ د کارموندلو لپاره راځي خو وایي تش لاس او پیاده کور ته ستنیږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکسی تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ زو چاوک ته هلته څوک په 500 روپۍ هم څوک په کار نه اخلي. خلک وو اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دی اوس دوه دانې څلور دانې یا پنځه دانې ډوډۍ پیسې ته اریان یو مونږ.
اکبر هم وایي چې لمر خاطه سره سم له کوره د کارموندلو لپاره وځي خو کله کار پیدا کوي او کله هم نه هیلې بیرته کور ته ستنېږي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکاری د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي د ستونزو راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دغه وزارت د روان کال د جدي په 15مه په خپل ایکس پاڼه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلی و چې دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامه روغتیا وزارتونو او د ایسای او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه 15 اړخیزه غونډه کړي چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهر کارګرانو د لیږلو، هلته ورته د اسانتیا او د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي. خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به د دغه هیواد له نیمه ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 45 500.
بلوڅ وسلوال ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی دا خړې د چې د جعفر ایکسپریس نومي ورګاډي برمته کړې 214 لسمنيتي کسانی ټول وشلې دي. دوی ویلې دي دا کار زکه وکړه چې د پاکستان پاوستا د بندیانو د تبادله لپاره د دوی ورکړې وخت پای ته ورسید خو د پاکستان پاوس پرې عمل ونه کړ. یادې ډلې ویلې چې د دوی خواتم د 15 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وشل شوی خو د پاکستان د پاوز د عمالي کو د څنګ مشر جنرال احمد شریف د مارچ په 14مه په اسلام آباد کې خبري اعلان وته ویل چې په دې برید کې شپږ ویش مسافر وشل شوی. هغه ویل د شمیره ولیدای هم شي چې پر خوش شو 345 مسافرو کې و ډیر شي ټپيان دي. د پوینا په وشل شو کې اتلس د پاوز او ملیشیا اسکر دي، درې د ریلوي او نور د اداري چارواکي او پاتی پینځه عام وګړي دي. پوسټر دی وړاندې دی مارچ په 12مه په یو بل بیان کې ویلي و چې د بلوچستان په بولان کې له ماسره شوی ورګاډي ټول مسافر خوشی کړی او درې دیش مشکوک وسلوالي وشل دي. دوی په وینا په هغه عملیاتو کې د اف سی ځواک څلور سرتیری هم وشل شوی. ازادي راډیو په خپلواک توګه د هیڅ لوري ادعا نشي تاییدولی. اوس هم راځو دی روژی رنگونو ته.
روجی رنگونه
زمانو صبر رحمان د نن رهار ولایت سیدن کې مګه څنګه چې سکاله روزه ده سم له لحاظ نه خدا یا خدا دنده نشته رب خو بیا ملبتن چې ولګه شته ورته رو بارونه نشته دي ځدی وضعیت خراب دی او په توشت سره سیدلې ده.
مینا حسن ام افغانستان څخه پلمری سر کې د روژې د میاشتې مبارکي په ځانګړي توګه د افغانستان ولست او بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم. له پښلمی وروسته بیا هغه د سهار لمونځ او یو اندازه وخت د قران عظیم شان د تلاوت لپاره ځانګړي کوو او وروسته هغه څخه لږ استراحت یا دمه کوو. تر څنګ د کوچنی اختر لپاره د کور د پاکوالي ته هم وخت ورکوم ځکه نکیږي چې ټول کار وساتو د روژې پایته د روجمات لپاره تیارای نسو او د روجمات لپاره زمونږ د افغانانو د دود سره سم د روجمات د دسترخوان په هوا سره خړو باندې رنگین وي. خو میو صبایت یادوري وکم دغه حقیقت نشو یوهلی چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو کمواله یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستربلې سختي ګوډيري کورنۍ د خپل ورځنی نفقه پیدا کولو لپاره لږې د ستونزو سره مخ دي.
عبدالمنان يم د ننګرهار ولایت نه لکه څنګه چې سکل روژا د تیر کلونو پرتله موسمي لحاظ خدا خو سکل په دې سخته ده چې په خپل د نه کسیزي کورنۍ سربرست يم کار روزګار نشته مخکې حکومت کې بیا هم خو وظیفه مې وه ماشومانو زړه کیږي زموږ زړه کیږي چې ښه خوراک واخلو خو چې پیسې نه وي کار نه وي پیسې به کومه راشي
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې همدغه یو وخت د بیا اووم صنف نه بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ما سم ساتلي
زمن داسې ده کې زمن وایي په چغو چغو وزاړم اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي دا ډېر ماته ځورونکی ده
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
تر دې شی به مهم خبرونه دادی د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوستي چې وګړي د ډلېزي وژنې جنگي جنایتونو او بشرزد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي د دې مرکز په ریپورت کې چې پرون خبر شوه د هغه هیوادونو وضعیت څرګند شوه چې د دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې اتلس خودل شوه چې افغانستان هم پکې شامل دي په ریپورت کې د افغانستان په تړاو ویل شوې دي چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپل حقونو به برخي شوې دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوي دوام لري د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده د رسنیو د ریپورتونو لمخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتیدونکو خندونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرۍ ته په سیمه کې سخت زیان اړولې د تورخم دروازه د فبروري لې وشتمې راهیسې د مسافرو او باروونکو موټرو پر مخ تړلې ده د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپای ټولنې د ملاتړ پرمټي افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوي کړی دی د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګه نن پر خپل ایکس پانه یا پخانی ټویټر په دې هیواد کې د اروپای ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپای ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې ترلاسه کړي بیرته راستنه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولي د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی ویلی دی هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لار پرانیزي تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنځشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتر اوږدې پولې په اوږدو کې د لنجمنو سیمو پر سر له نږدې درویش کلون راهیسې خبري روانې وي په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشو او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شو او په سلګونو کورونه ویجاړ شول د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولي تړل شوې او ترمنځ اړیکې زندول شوې وي تاکل شوه د چې افغان سکوهون کې زکریا زمانی نن ل خپل روسی سیال سره مخامخ شي نو مولي پر خپل په فیسبوک باندې هله څرګنده کړي چې د روسی د مبارک میاشتې په دیش په افغانستان لپاره یو بریا تر لاسه کړي دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولې سیالې په ترڅ کې کیږي. د سکوهنې دا لوبه لس پړاونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. خغلی زماني مخکې ویلی و چې دی به د دریو روسي و سکوهونکو له تر ټولو غوره سکوهونکو سره چې لس پرله پسې سیالې ګټلې مخامخ شي. په خپل زماني یو لس سیالې تر سره کړي چې اته یې ګټلې دي.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مېرمنو سره ما سلام بد خلک کوي، لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له میرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخو منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاتېږئ.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر منرتونکو، دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندگانو ته امر کوي چې له بل هر وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ور باندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له میرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلی دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، پې پقار سوي دي، وښلي دي. تا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور هم دغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیغام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کېږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاون کور ته ځي او الته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کېږي نو دې د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. داسې فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني، او یا به هم په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاری او د همدې وزګاری له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې اکله ورسره غږېدلی یو.
بالکل، ما هم عمل درلوده دروځي میاس کې، نو غیر حق به ما په زنانو سیاسترو باندې لاس پورته کو. ما د څه فکر کول لکه زه چې خپل زه یوازې دروځي مو نور په کور کې روزه نه دی، یقینا چې خکار نو نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ لمشران څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دی په روزه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصه کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګای بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ور باندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې، د کول دي پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي. دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي د خزم باید خراب شي، ول ډیرای نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي پروژه کې. په مېرمن باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولې وي، او روژه ماتي باندې سګن پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه مخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ول رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې دې خو سره ډیر مخ کې وي پروژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي زایدی خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي؟
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستل شي، په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي. پروژه کې غوي ځان نشي کنټرولولای، ما خام کې د دوی نو مغزه سره خراب وي، ولې بیا خپل غوسه په خزو باندې سړوي. نو ول پټول کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي ک دوی روژه نیولې خو میرمن هم روژه نیسي، او ک دوی ستړي استومانه دي خو میرمن هم ستړي استومانه دي په کور کې. یعنی خپل دوی دغه فکر باید لزان سره ولري، او په میرمن باندې مثلا د روژه ماتي په کې یا د غورزي ټول ورځ کې چروجې نیولې په مېرمنو باندې باید غوسه نشي، او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کی. ډېرې نارینه غلې دلې دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي، او یوازینی عامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي، خپل ځان نشي کنټرولولای، او یا هم په پروژه کې مثلا خپل غوسه په بل چا نشي سړولای. نو به مرمنه بیچارهګانې رئیسار کې په غوي باندې دغه غوسه مثلا سړوي، ولې په ټوله کې یعنی خپل سړی کول شي چې ځان کنټرول کړي. د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هغه مرمنه سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي، او هیڅ دې ته مثلا وخت پاتې نشي چې بیا سړی راځي چې په مرمنه باندې په قهر شي.
څه د څه کول په کار دي چې دغه یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه پټوله کې د ژوند یو برخه ده، او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو د لودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کینی او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي، همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي، ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده، هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل رنگ نکړي
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغز ډېر خرابي و کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دېږو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغیرات پکې راولي ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي څه بیا دا چې دا کېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولې دا بدخویي د څه لپاره کنه خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي ښه نارینه مونږ لرو ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري خو ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي له یوې خوا ماشومان سنبالوي کور پاکوي پخلی برابروي له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي دا وهي دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه تورې کېږي
ته فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه تورې کېږي په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بدخویه وي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي وده کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي نو زه فکر کوم چې په دې رول هم ډیر مهم دی چې مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي یعنی هر څه په وخت برابر وي مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده سبا یې لورم یو بل کور ته ځي که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دای له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې به څه ډول اثار بیا وکړي
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی د هغې ژوند څنګه دی یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري په افغانستان ستا کې ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري هماغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي چې په هماغې باندې راټول وي چې مثلا همدغه زما کورنۍ ده او مېرمن مې ده او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هماغه خپلې کورنۍ باندې کوي د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي دا هم د یو چا لور ده کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید او هغې دا سړی وي د دې په مثلا هغه باندې ځي که نه نو باید چلند ورسره ښه وشي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده بې خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره یې ژوند ډیر خوب مخکې ځي پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره یې کوي غږیږي
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې
او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې اغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمه موضوعاتو باندې د عامه پوهاوی ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم، مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي. ان ځینې نارینه به دا ویاړ ګاډه شي، والله ما نن کور کې مېرمنه به دی شي باندې والا سي هغه دا کته خراب کړي، ما نن په دې والا سي لګنا وخت زما لپاره روژه ماته تیار کړي، ان بل وایي ما په دې باندې والا سي مثال زما د خوخه خوړل نه تیار شوی، نه تنها شي کومک به ور سره نه کو، بلکې چې هغه څه باغه مرمنو تیار کړي په هغه باندې بم دوی جنجال نه کول. تاسو روژه نیول دا غم روژه نیول دا په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کینی، مګر ستا دو چند درې چند بنځ چند ډیر کارم دی مرمنو کړي دي، ولې ته څنګه په کوم مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چیږي؟
یو شمیر نارینه په بیلا بیلو نشي توکو باندې روک دي دي، دوی هغه پروژه کې خپل نشې توکو ته نشي رسیدلی. دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشئی توکي دي، په نشئی توکو روږ دي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روغ دي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمېږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشئی توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي. سرل داسې دا ښه خبره نه ده، ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وټاکي. دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره لدې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي. خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبي، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي. هغوی به چون نشئی توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دی. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لدی چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو کنارینه وي که ښځینه وي، دغو بد چلند ته بد چلند وایه، خپله څه کوئ؟ کېدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. ځکه وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن یو کارو کې زمونږ کوم څه دوام کارو کما کاغذ دریم کې ځوان سلورم کار زو کوم، خو به روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخو منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومان وې د کولو کې، د ماشومان په سنبالولو کې، یعنی به ټول مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشه چې پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زما له وړو کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې ما تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږي. نو دا غته دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او زمنګ او ساز په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومک.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال میرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتېږي د هغه په ځای کې تخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاتې کې پښتمه تیار کړي، هغه په قطره پاتې چې راځي پښتمه تیار دی. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دننه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت دوی شوې دي کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلې بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه بس زه چې کور کې زه به دا کار کوم بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره وي که مثال زه چې تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه ته نور بس دی ماشومانو سره مثال سیل وکړه لوبې وکړه نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدای ډېر ښایسته کړی دی نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره له خپلو میندو سره له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي نو به دې پوه شو چې دا نیکی ده او بدله ده او دا بدله خدای جل جلاله په همدغه ژوند کې په همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډیر زیاته مننه پردې صاحب تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام نظر حمل میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تی چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي لانجی کوي وهل کوي روژه نه قبليږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارک میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده، نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي، ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالی هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمن دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبليږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4